السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته لیمه شه د مازیګر 15 بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د مې 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه تاسو لپاره لرو او ریدلې مه روي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبرونه اورو
د خبرونو سرټکی د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د مستوفیت یا مالی چارو په دفتر برید پای ته رسیدلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په کراچۍ کې جلسه کوي او د ایران یو عدالت اتو کسانو ته د داعش له ترهګرو بریدونو سره په تړاو د مرګ سزا اورولې ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان ننګرهار چارواکي وای نن په جلال آباد کې د مستوفیات یا مالی چارو د دفتر په ودانۍ برید پای ته رسیدلی چې پکې د وجل شو شمیر نه هو تر رسیدلی او له ډیر شو زیات جوړل دي. د والی ویان عطا الله خوګیانی وای د مستوفیات د ودانۍ مخې ته اول دوه چاودنې شوې وي. د امنیتي چارواکو په خبره وسلوالو تر چاودنې وروسته یو سرتیری په ورکی وجلی او بیا ودانۍ ته ننوتی وو. د حملې ذمہواري لا چا نه منلې. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ په سورابګوټ کې جلسه کوي. د دې غورځنګ مشران وایي د جلسې لپاره ورته حکومت اجازه ورکړي خو د دوی ډیر کسان یې نیولې دي. د یاد غورځنګ یو مشر خان زمان کاکړ نن مشالې ډیوټور په دې جلسه کې د ګډون لپاره د غورځنګ د مشر منظور پښتین د ورتګ د مخنیوي هڅې روانې دي.
د جلسې غروان د تیاری جلسه بکیږي په خپل وخت باندې منظور به راوستي په ټول لار باندې مشکلات ورته جوړ شو. دا کوشش وسو دا اته وسو چې دی وزنډي نن هم روانه ده اوس هم دا اته روانه ده لیکن جلسه به تر هغه پورې روانه تر څو چې منظور راځي جلسې ته.
یاد غورځنګ د نورو یو شمیر مطالبو ترڅنګ د لادرکو پښتنو د بالومولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. بلخوا پوز وایي د دوی سره خبرو او پر غوښتنو یې غور کولو ته تیار دي خو ځینې شعارونه یې د منلو وړ نه دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن د هدفي وجونو خلاف مظاهره وشوا چې پکې په لزګونو خلکو برخه واخیسته. هلته د پولیټیکل انتظامی یو ځای چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لیډیوتول په دې اړه یې له مشرانو سره جرګه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په میرلي او میرام شاه کې تیره شپه په دریو بیلابیلو پیښو کې نامعلومه وسلوالو درې مقامی کسان په کورونو کې دننه په ډزو وژل دي. چارواکو او ځایي اوسیدونکو مشال لیډیوتول چې وسلوالو بیگانه وخته د میرلي حسوخیلو کې د قومي اسمبلی د پخوانی غړي مولانا محمد دیندار زوی موسی کلیم او په زیرکی سیمه کې د مولانا محمد اساق زوی عبدالقیوم په خپل کورونو کې دننه وژل دي. او په دریمه پیښه کې د میرام شاه په ټول اخیل سیمه کې لوال د عزیز الرحمن کوټنه نوتی او غي وجدې ده. په 13 یو میاشت کې په شمالي وزیرستان کې و هدفي بریدونه شوې دي خو تر اوسه د یو بریډ ذمہواري هم چا نه منلې. په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پرون د سخت توپان او بارانونو له وجې لک تر لګه سوار لس کسان مړ شوي او ګڼ شمیر نور جوبل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په حواله وای په مړو شو او جوبلو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي او د دې توپان او باران له وجې تر ټولو زیاته باجوړ ایجنسی متاثره شوي چې پکې نه کسان مړ شوي. بلخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې درې تنه د مومندو په ساپو تحصیل کې و میرمن او په نوخار کې یو بلتن وجل مړ شوی دی. نن د ثوابی په زیاده کې د مشال خان د تل په مناسبت او غونډه روانه ده چې په کې له بیلابیلو سیمو ورغلي سیاسي او مدني فعالان برخه اخلي. په دې غونډه کې خواوشا یو زر کسان ګډون کوي چې په کې له پنجاب صوبې نه د ځکهونکو تنظیمونو غړي هم ورغلي دي. په دې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنیټر عثمان کاکړ هم برخه اخلي او تمه ده چې په پای کې به یو قرارداد هم منظور کړل شي چې په کې به د مشال خان د وجنې په کیس کې د انصاف او د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د مالی درغلیو په ډاګه کولو وختنه کیږي. مشال خان تیر کال د اپریل په 14 په یاد په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرجنو ځکونکو وجلې وو خو وروسته د پولیسو له تحقیقاتو ثابته شوه چې نوموړي د مذهب سپکاوي نه وکړي. مشال خان د وجل کېدو وړاندې په دغه په هنتون کې د درغلې په اړه رسنیو سره خبرې کړې وې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان امنیتی چارواکي او مقامی رسنۍ وایي د هیواد یو امریکایي سفارتکار جوزف ایمانول ته چې په یو ټرافیکی پیښه کې ښکیل وو له پاکستانه د وتلو اجازت نه دی ورکړی. د پاکستان دی نیشن او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو د رپورټ تر مخه له دې یوه ورځ مخکې د اسلام آباد های کورټ د امریکایي سفارتکار نه سفارتي استثناء نه و منلې. بلخوا اسوسییټډ پریس د دوو امنیتی چارواکو له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي هغه امریکایي الوتکه چې له اسلام آباد څخه د امریکایي سفارتکار ایمن ول د ایستلو لپاره ورغلې وه بیرته ستنه شوې او نوموړي ته د وتلو اجازه ورنه کړل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا رپورټونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي. داراز په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه هم په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. د ایران یو عدالت اتو کسانو ته د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش له ترهګرو بریدونو سره د تړاو په تور د مارکس صاحبرولې په پارلیمان او د آیت الله روح الله خمینی په یادګار تر سره شو. دغه ترهګرو بریدونو کې اتلس کسان وژل شوي وو. د 2018 کال په جون کې تر سره شوې د غبریدونو چې ځانمرګي بریدګرو وسلوالو کړي وو پکې نور اتلس مشکوک کسان هم له تورونو سره مخامخ دي. او بل خبردا چې پولیس وايي د انډونیشیا سورابیا کې په دریو کلیساو کې 14 شوې چې پکې یو ځانمرګي بریده ده. په نتیجه کې یې لکتر لگا نه کسان وژل شوي او سلويخ جوبل شوي دي. د ختیز جاوا د پولیسو ویاند نن د انډونیشیا ټلویزیون ټي وي 1 سره په خبرو کې د مرګ جوبلې تایید کړې ده او ویلي دي چې د دوی شناخت شوه. د دې 14 زمواري تر اوسه چا نه منلې. دا وتر دې د مدام شال خبرونه او زرتہ زمنګ همکار ګلیاز د موسم حال وای.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري په جلال آباد کې د مستوفیت پر ودانۍ برید کې نه هته ناوجل شوی ګڼ نور ژوبل. پښتون اژغورن غورزنګ ویلي د منظور پښتین تر وینا پورې به په کراچۍ کې جلسې ته دوام ورکوي.
اخر بولے من پر گنا مس کردا دا وای گنا چھما دا من پلاس کنا دے من شاتا نا ڈر شوی دے بھائی دا خدا کا سن ودری
13 ورځ تیز توپان او باران په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې سوار لستنان وجلی ته ټولو زیات تاوان په باجوړ کې شوی.
دغه محمود تحصیل یو کلر هغه کې مدرسه وا پنځه ماشومان هغه کې اوپاتی وی دي او پنځه اور پکې زخمیان دي. دنا علاوه او تماندلو کې
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونه پابند ګرځولې دي چې د روان کال په مو انتخاباتو کې به خپل خزینه او غړو ته نمائندګي ورکوي.
د جنرال سیټس د الیکشن لپاره به هم په ټول صوبا قومي سملای او صوبایي سملو کې 15% به دوی خپل د ګوندونو چې کومې خزي ورکرامي دي هغوی له ورکوي.
د مشال ترڅنګ یې واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه موړان دي. په خبرونو کې واوري ته نن د ننګرهار چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د مستوپیت یا مالی چارو پر ودانې برج شوی چې پکې د وجل شو کسانو شمیره نه هو ته رسیدلې ده او دا شان د ډیر شو زیات پکې نور ژوبل دي. دغه انخته اوس پای ته رسیدلې ده. د حملې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. په دې اړه وروسته تفصیل د مشال ریډیو خبريال هم دا اوس موږ سره شریکوي. تاسو لیمشي وایم او په دې اړه څه ورسته تفصیل لري؟
ورسته تفصیل خو ساري چې مشاشي باوران دي د نګرار ولایت په دوه تیم سول اته ولا خو ګني ځکه نو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې. د هغه د معلوماتو مطابق نه حتنا جسدونه د روغتون ته شي او شپږ ډېر ستنه تقریبا شي. د روغتون چارواکي وایي چې په دغه ټپيانو کې د شپږ تنو نور حالات هم د اندېښنې وړ دي او خوګنې وایي چې تر دې دمه معلومات ورکړل شوي دي یو تن ځانمرګي اگر تمیتی ځوکونو ورزلې دي او دنه ودانې ته و څوم خبرې نه کوي اجازه نه ورکول کیږي نه پرې خودل کیږي او اندېښنه لري چې یو تن بریدګر و څوم ژوندې وي او چېرته دې ځان غلې کړی وي نو وروسته تفصیل دا دی او د پیښې مسؤلیت هم لا تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ښه سمه ده. که لږ راته دا د پیښې د ځای باره کې ووایي چې دا څنګه سیمه ده، ښه شای کومې ودانۍ دي یا په کوم ځای کې دا سیمه ده چې چېرته دا پیښه شوې ده؟
دا د مستوفیت څلور لارې ورته وایي چې په همدغه څلور لارې کښې د مستوفیت دروازه ده. ړوندي ځانمرګی چې دلته راغلی موټر بم چاودنې کړې ده او بیا نامعلومه کسان شمېر یې نه دی دا معلوم ودانۍ ته ننوتي دي د امنیتي سره په ډره باندې اخته شوي دي. د دغه ودانۍ یو لور ده د تعلیمي اداره د ننګرهار تعلیمي اداره چې د پوهنې ریاست ورته وایي او شاته یې دیوال د نجونو د ښوونځي سره چې الایي لیسه ورته وایي د سره لګېدلی او مخامخ ورته د قبایلو ریاست دی او د ننګرهار محبس هم ورته د سړک په امتداد باندې پروت دی او شاوخوا د کورنۍ هم اوسېږي. دغلته کورونه هم شته چې د کورنیو د کورونو شیشې ماتې شوي دي او یو شمېر خلک د دغه شیشو د وجې هم زخمیان شوي دي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکولو په جلال آباد کې نن د مستوفیت یا مالی چارو په ودانۍ برید شوی چې پکې 9 تنه وژل شوي دي او د 150 زیات نور ژوبل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي د منظور پښتین تر وینا پورې به په کراچۍ کې جلسې ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په کراچۍ ښار کې د جلسې اعلان کړی، د منظور پښتین یو ملګری بلال مسعود مشال ریډیو ته ویلي دوی اوس سکر ته نږدې شوي دي خو ځای په ځای ورته خنډونه اچول کیږي. بلال مسعود وایي په لار تر 2 ساعتو پورې دوی د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي هم وو. تاسو ته به دا هم ووایم چې منظور پښتین لا هم د جلسې ځای ته نه دی رسېدلی. د بلال خان مسجد سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې دي.
موږ اوس د سکر ته نږدې یو. لاهور نه زموږ 18 ঘন্টা ولګېدې. په لارې باندې ډېرې زیاتې ستونزې لار خو هم روټین باندې 5 ঘন্টা پاتې ده. بولپور باندې
یعنی جیل تھی یوڑا سا کیا سے درول واسط اریسٹ واسط
نہ نہ سر پیوی ہول لال تا روڈ بام سنو مو پیدل روان شولو چکلا پیدل باندې روان شولو او ال دا روڈ باندې دغه رال لو گاڑی دے رال گاڑی را پلاوا سے مجھے گاڑی تو چولو 2 گھنٹے اریسٹ کڑیو
شا نو تاسو یعنی یواز تاسو شناخت کارڈو نہ گوری کنا دا خبر لار د ټول پلازی دی چک پوسټون دی نور خلکو غبمی تنگوی
جواز یار اخر بولے من پر گنا مس کرنا چاہیے من پلاس کے نام کا شاطن آڈر سویرے بھائی تاسو دا کسان ودرے
دا مشال ریڈیو دا
چارواکی وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي کې وسلوالو 3 تنه په کورونو کې وجلې دي. ځینې اوسیدونکو او چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د یوې میاشتې په موده کې په شمالي وزیرستان کې 9 هدفي وجنې شوې دي. د پیښو ذمهواري لا هم چا نه ده منلې. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل ناورو.
په شمالي وزیرستان کې چارواکو ځایي اوسیدونکو د نوم نښو د پشرد مشال ریډیو ته ویلي چې بېګا د شپې موټر سایکل سپرو وسلوالو په هسو خېلو کې د قومي اسمبلۍ پخواني غړي او مذهبي مشر مولانا محمد دیندار زوی موسی کلیم په خپل کور کې وشو. چارواکي زیاتوي له دې پېښې نیم ساعت وروسته بیا د میرعلي په سیرکي سیمه کې وسلوالو د مولانا محمد اسحاق زوی عبدالقیوم هم په کور کې وشو. دغسې د میرامشاه په ټولخېل سیمه کې عزیز الرحمن هم په کور کې وشل شوی دی. د پېښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وایي د پېښو وروستو یې په پوستو ناکابندي کړې وه خو لا تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د پاکستان پوست وایي چې په شمالي وزیرستان کې امنیت ټینګ کړی دی او سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. خو په دې سیمه کې د چاودنو هدف یې وژنو وروستو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت په اړه اندېښمن او د ویرې ښکار دي. د سیمې خلک وایي وسلوالو د خطونو غورځولو په ذریعه ورته دړکې ورکړې دي. خو بیا د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ زبیر خان د تېر زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل د خطونو یا پمفلیټونو ریپورټونو نه خبر دی خو زیاتوي چې په سیمه کې د امنیت ستونزې نشته.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو د نن د سوابۍ په زیده کې د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د لومړي تلین غونډه کیږي چې پکې د مشال خان د کورنۍ نه علاوه د ټولنیزو چارو ګڼ فعال او د مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي. مشال خان تیر کال د اپریل په 14 په پوهنتون کې د قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی و چې وروستو د پولیسو د پلټنو په نتیجه کې هغه بې ګناه وګرځول شو. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایم او د دغې غونډې څه تفصیل لرئ؟
ډېره مننه. غونډه د اوس نه یو نیم ساعت مخکې د کومه غونډه شروع شوې ده او غونډه اوس په اخیره مرحلو کې ده. اکثره چې کوم ګډونوال دي چې کوم مشالان راغلي دي هغوی غونډې ته ویناګانې وکړې او تقریبا ټولو مشرانو چې کوم چا غونډې ته ویناګانې وکړې د هغوی مرکزي خبرې دغه وې چې مشال خان بې ګناه و او د هغې وروسته چې کوم کسان د مشال خان د وژلو په تور باندې نیولي شوي وو هغوی ته هغه رنګ سزا ورنکړې شوه څنګه چې ورکول پکار وو. او ټول خلک دلته کې دا خبره کوي چې دلته نه به مونږ یو قرارداد پاس کړو یا دلته کې به یو فیصله کوو او د هغې فیصلې په بنیاد باندې به نن نه پس بیا دا مشال خان کیس ته کوم نه په مخ کې بیا یو او کوشش وکړو چې دا کوم خلک چې مشال خان په وجنه کې ککړ دي دا ټول ته سخت سزاګانې ورکړې شي. دا د وخت څخه تر زرو پورې نږدې خلک چې کوم دا په دې غونډه کې ګډون کوي سیاسي فعالان پکې دي مدني فعالان پکې دي د خیبر پښتونخوا د مختلفو پوهنتونو زده کوونکي پکې شته د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي راغلي دي د پنجاب نه د لاهور نه د مختلفو زده کوونکو د سازمانونو غړي چې دي هغه هم دې غونډه کې ګډون لري او د مشال خان د کورنۍ غړي چې کوم دي هغه هم ټول سره د زنانو هغه په دې غونډه کې ناشتې ګډون کوي خو د مشال خان پلار لا تر اوسه پورې دې غونډې ته وینا نه راکړي.
سمدا کور مودان اوریدونکو داو د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته د ثوابي د زیدي کلینا د عبدالولي خان په هنتون د وجل شوي زده کوونکی مشال خان د لومړی تلین غونډه په اړه تفصيل درکولو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو په باجاوړ زینو نورو قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې تیزو توپانونو ګڼ خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې. دا مرستندوی ادارې تاییدوي چې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. دا مرګ ژوبلا د بارانونو سیلابونو له وجې شوي ده او چارواکي وایي کوشش کوي چې له خلکو سره مرسته وکړي. تر ټولو زیات تاوان په باجاوړ کې خلکو ته اوښتی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
تیر مازیګر د تیز طوفان او باران لوجی په فاټا او خیبر پښتونخوا کې تر دې د متوار لستنان مړ شوی لشلو زیات نور زخمیان شوی لټولو زیات ځانی زیان په باجوړ جنسي کې شوی چې د باران او طوفان لوجی د ماشومان او زنانو په شمول نه تنان مړ ولی 15 نور زخمیان دي. د پرډیکل ایجنټ د دفتر باجوړ ایجنسی لخوا مشاهده ریډو ته وویل شو چې په مړو کې ماشومان او زنان زیات دي. د باجوړی جنسید الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر مولانا وحید ګل مشال ریډیو ته وویل
د دې محمود تحصیل یو کلر هغه کې مدرسه وا پنځه ماشومان پاغي کې پاتې دي او پنځه ور پکې زخمیان دي تر نه علاوه او د ماندلو کې پاکستان مړ دي او څو منډي ورته وي د ماندلو سره نږدې هلته یو زنانو پاتې وي یو زنانه هغه دې محمود کې یو کلر د نیا سره پاته پاغي کې کوم ځان
محمود ایجنسی په ساپو تحصیل کې یو زنانه مړ شوې ولې د راپورونو تر مخه په نوخار سیمه کې هم یو تن مړ شوې دویمه غټه پیښه په لنډي کوتل کې شوې چې سیلاونو یو ماشوم وژلې ولې د تیز باران له وجې د ګاډو په ټکر کې دوه تنان مړ شوي ولې یو شمېر نور زخمي شوی مهراب اپریده د لنډی کوتل وسیدون کې دی او وی ویل
د ګاډو اکسیډنټ شو او شپږ کې دوه کسان چې کوم دی هغه مرشي او نه کسان چې کوم دی په کې ځای نه شي دې سره چې کوم دی زې په دې سیلابونه راوتلی په شنوارې لگا اشخلو کې او درې ماشومان هم او بو وړي وو پاره کې کوم دی یو ماشوم مرشوي او دوه ماشومان چې کوم دی غالي سپور سره وستلی وو کوم د موږ سره چې کوم دی غرونو ته لګو نو پرونی چې لګلی باغ باندې باران شوه نو څه کول دی کسانو دغه څه لا تر کې چې موږ ولا اله واپس کو ته نه راغلی نو هغه به نه پته لګي
په باجوړ جنسي کې د مرګ جوړ به ترڅنګ مالی تاوانونه هم زیات شوي لکه د سرکاري انتظامی په وینا چې په سرحدي سیمو کې ولسی ودانۍ او سړکونه ځای په ځای خراب شوي او د سیلابونو په بهیر کې د کروندې ځمکې هم وړې دي د سیلاب وروسته په فاټا او خیبر پختونخوا کې ځای انتظامی دفترونو او روغتونونو کې د مریضانو د ژغورنې ګامونه په سمدستي توګه پیل شوي چې د باجوړ جنسي ځینې زیات مریضان یې پیښور روغتونونو ته استولي هم دي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پاکستان هغه امریکایي ډیپلوماټ ته چې په اسلام آباد کې د یوې ټرافیکي پیښې په کیس کې ښکېل دی امریکا ته د تګ اجازه نه ده ورکړې پاکستان وایي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په ډیپلوماټیک عملی یې نوي سفري محدودیتونه لګولي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبرونه تایید کړي دي پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسی ته لیکنې تفصیل د هارون باچان اور
رویټرز خبری ایجنس د پاکستاني او رسنیو په حواله وایي د امریکا یو پوځي الوتکه پرته له دې چې په اسلام آباد کې یو امریکایي ډیپلوماټ پکې سپور او خپل هیواد ته ولاړ شي د جمعې په ورځ یاد خار ته نږدې له نورخان هوایي اډې څخه ستنه شوه د له هغې یوه ورځ وروسته وه چې پاکستان په واشنگټن کې د پاکستاني او ډیپلوماټانو پر نقلو حرکت د امریکایي حکومت تر بندیز وروسته د ورته اقدام پریکړه وکړه په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت بیان د پاکستان له لوري د دوی یو ډیپلوماټ ته له هغه هیواد د وتلو اجازه نه ورکولو پر موضوع پر مطبوعاتي رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان هم د خبرونه نه تایید او نه هم رد کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي د امنیتي ملحوظاتو له وجې نشي کولای په اسلام آباد کې د خپل ډیپلوماټ د موقعیت په اړه معلومات ورکړي لیکن وايي پاکستان د امریکا لپاره ځکه د اهمیت وړ دی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته اکمالات هم د پاکستان له لارې ځي خو واشنگټن له یوې مودې راهیسې وايي پاکستان پر خپل خاوره د طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي او همدا لامل دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هیواد پوځي مرستې بندې کړې دي د دواړو هیوادونو اړیکې د خالی پر ورځ هغه وخت لا هم خرابې شوې چې پاکستاني مقاماتو په اسلام آباد کې یو امریکایي ډیپلوماټ ته خپل هیواد ته د تلو اجازه ورنکړه د اسلام آباد یو عدالت د جمعې په ورځ ویل هغه امریکایي ډیپلوماټ ته ډیپلوماټیک معافیت نه ورکوي چې ګاډی د اپریل پر 1 په اسلام آباد کې له یوه موټر سایکل سره ټکر کړی او ورباندې سپور 2 کلن سړی مړ شو لیکن د پاکستانی جیو ټی وی په حواله وایي د امریکا د هوایي ځواک یو الوتکه پرته له دې چې له پاکستان خپل دغه ډیپلوماټ امریکا ته یوسي د جمعې په ورځ بیرته ولاړه د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته پلیګلی یو مکتوب کې ویلي د سفارت پر ټول ډیپلوماټیک عملې هغه ته ورته سفري محدودیتونه لګوي چې امریکا په واشنگټن کې پر پاکستاني ډیپلوماټانو لګولي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خالی پر ورځ په اسلام آباد کې پر خپلو ډیپلوماټانو د نو سفري محدودیتونو خبرونه تایید کړل خو په دغه اړه زیات تفصیل یې ور نه کړ
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چوارد بی شک چوارد
دیر سخت روانی تیران یا هر چکلی
سر دوست مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو راپورونه وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف منلی چې هیواد یې د هندوستان په تجارتي مرکز ممبئی کې د 2008 کال په حمله کې رول لوبولی وو. د رویټرز په حواله په دغه حمله کې د بهرنیو کسانو په ګډون نږدې 168 کسان هغه وخت وژل شول چې لسو حمله کوونکو دغه برید ترسره کړ. د رویټرز د راپور نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح نه اورو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم له پاکستانی ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي چې په پاکستان کې افراطي ډلې په پراخېدو دي. د رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف ویلي چې د هندوستان په ممبئی کې د تنظیم شویو حملو مسؤل غیر دولتي لوبغاړي دي. ښاغلی شریف مرکه کې ویلي په پاکستان کې افراطي وسلوال فعال حضور لري او آیا موږ باید اجازه ورکړو چې له سرحد څخه واوړي او په ممبئی کې 150 کسان ووژني؟ ما ته وضاحت راکړي ولې په دې تړاو پیل شوې محاکمه نه بشپړیږي. نواز شریف وروسته له هغې د صدارت له څوکۍ لرې کړی سو چې د پاکستان یوې عالي محکمې د اداري فساد د تورونو له کبله دی سلبې صلاحیت اعلان کړ. د هندوستان د اقلیتونو د چارو وزیر مختار عباس نقوی اے این آی ټلویزیون ته وویل د ممبئی حملې له پاکستانه سرچینه اخلي.
بھارت بار بار اس بات کو کہتا بھی رہا ہے.
ہندوستان په وار وار دا خبره کړي او ثبوت هم وړاندې کړي چې په ممبئی کې تروریستي حمله په پاکستان کې پلان او تنظیم شوی و. دا شیطانی حرکت له هغه ځایه سرچینه اخلي. څومره چې پاکستان په دې مسله کې خپل دخالت رد کړي هغومره رسوا شوی دی.
د افراطي وسلوالو له ډلې یوازې محمد اجمل قصاب ژوندی پاتې و چې د هندوستان لخوا ونیول سو او د ممبئی په یو داسې زندان کې ساتل کېده چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی و. خصاب روس له هغه په 2012 د کال کې په دار وزړول سو چې د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجی د عفو درخواست رد کړ. بلخو د هندوستان ځنګړي عمومي څارنوال اوجوال نیکام په 2008 کال کې د ممبئی د حملو په تړاو په محاکمه کې د هندوستان استازي توپ کاوه. هغه د شنبې په ورځ د هندوستان اے این آی ټلویزیون ته وویل دا اوس نړیوالو ته ثابته شوې چې شریف هڅه نه ده کړې په پاکستان کې دننه د هغې حملې د مشکوکو کسانو محاکمه ژر بشپړه سي.
دا مسله نړیوالې ټولنې ته دا خبره ثابتوي چې نواز شریف چې د پاکستان د حکومت صدر اعظم و معلومات یې درلودل او هغه وخت یې هڅه نه وکړې چې د هغې حملې اړوند پیل شوې محاکمه نتیجې ته ورسیږي. له دې معلومیږي چې په پاکستان کې د حکومت په نوم هېڅ شی نشته. هلته موجوده حکومت یو ګوډاګی حکومت دی چې یوازې د پاکستان د پوځ په اشاره کار کوي.
شغلی نیکام ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې حملې له طرحې خبر و خو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي. د ممبئی د حملې په تړاو د پاکستان په راولپنډۍ کې د ترورزم ضد یوې محکمې لخوا د مشکوکو کسانو محاکمه د 2009 کال په لومړیو کې پیل سوه خو وروسته وځنډېده. د هغې محکمې قاضي څه باندې 8 وارې بدل رابدل او مشر څارنوال یې په دې وروستیو کې له دندې لرې کړی سو. وسلوالو په 2008 کال کې په ممبئی ښار کې پر 2 هدفونو حمله وکړه چې نږدې 168 کسان یې په نتیجه کې ووژل سول او تر 300 زیات نور ټپیان سول. د وسلوالو حملې څه باندې 18 ساعته دوام وکړ چې هندوستان د ملي ګارد کمانډوز وکونه وتوانېدل نه حمله کوونکي ووژني. د پاکستان حکومت ویلي د ممبئی د حملو په تړاو په څېړنو کې همکاري کوي په دې شرط چې کوټلي شواهد او اسناد ور وسپارل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د پښتون ژغورنی غورزنګ جلسه شروع شوې ده. د یاد غورزنګ مشران وایي په دې جلسه کې د ګډون لپاره د غورزنګ د مشر منظور پښتین د ورتګ د مخنیوي هڅې روانې دي. بلخوا په وځوي له دوی سره خبرو او په غوښتنو یې غور کولو ته تیار دي، خو ځینې شعارونه یې د منلو وړ نه دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن د هدفي وژنو خلاف مظاهره روانه ده چې پکې په لسګونو خلکو برخه اخیستې. هلته د پولیټیکل انتظامی یو ځای چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لريو ته ویلي چې په دې اړه یې له مشرانو سره جرګه هم روانه ده. په میرلي او میرامشاه کې تیر شپه په دریو بیلابیلو پیښو کې نامعلوم وسلوالو درې مقامي کسان په ډزو وژلي دي. په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې پرون د سخت توپان او بارانونو له وجې لږ تر لږه سوار لس کسان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د توپانونو او بارانونو تر ټولو ډېره باجوړ ایجنسي ځپلې چې پکې نهه کسان مړه شوي دي. نن د سوابۍ په زیاده کې د مشال خان د ترین په مناسبت غونډه روانه ده چې پکې له بیلابیلو سیمو ورغلي سیاسي او مدني فعالان برخه اخلي. مشال خان تیر کال د اپریل په 14مه په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرجنو زده کوونکو وژلی و، خو وروسته ثابته شوه چې نوموړي د مذهب سپکاوی نه و کړی. د افغانستان ننګرهار چارواکي وایي نن په جلال آباد کې د مستوفیت یا مالي چارو د دفتر په ودانۍ برید پای ته رسیدلی چې پکې د وژل شوو شمېر نه ته رسیدلی او له ډېرو زیات جوبل دي. د برید ذمواري لا هم چا نه ده منلی. د ایران یو عدالت اتو کسانو ته د داعش له ترهګرو بریدونو سره په تړاو د مرګ سزا اورولې ده. په 2018 کال جون کې په پارلیمان او د آیت الله روح الله خمینی په یادګار تر سره شو دغو ترهګرو بریدونو کې 13 کسان وژل شوي وو. او پولیس وایي د انډونیشیا سورابیا کې په دریو کلیساو کې چاودنې شوي چې پکې یو ځانمرګ برید وو. په نتیجه کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او څلوېښت ژوبل شوي دي. د دې چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې.
اوریدونکو اوس هم د پاکستاني او رسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه بشیر غواخ بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ شوې د اقتصادي رابطې کمیټې په غونډه کې له افغانستان په تازه میوه، وچې میوه او سبزیانو ریګولیټری ډیوټي ختمولو فیصله د دوړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکول لپاره یو مهم ګام دی. ورسپانه لیکي چې دې ګام له وجې باندې نه صرف د دوړو ملکونو ترمنځ تجارت زیات شي، بلکې په پاکستان کې به د میوه او سبزیانو نرخونه راکم شي. ورسپانه لیکلي چې د دوړو ملکونو ترمنځ سوداګري د څه قسمت او تریخوالي له وجې ځنډول نه دی پکار، ځکه چې دا د دوړو خو خلکو لپاره ضروری ده. نو د ورسپانه په وینا پاکستان او افغانستان له پکار دي چې د بې ځایه بندیزونو په ځای د تاجرانو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکلي چې په هند کې په یوه اونۍ کې درې کم عمره جنکو سره جنسي تیری کول او د هغوی وژل نه یوازې د دغه ملک لپاره د شرم خبره ده، بلکې دا قسمه پېښې په درسته نړۍ کې کیږي او مخنیوي لپاره یې کوښښونه پکار دي. ورسپانې لیکلي چې په پاکستان کې د زینب قاتل ته د مرګ سزا واورول شوه، خو هغه د نورو خلکو لپاره مثال جوړ نه کړی شو او دا وجه ده چې د دغه پیښې څخه وروسته په څلور کلنې اسما هم جنسي تیری وشو او وروسته ووژل شوه. ورسپانې په مدني ټولنو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو باندې هم غږ کړی دی چې دوی سره یوځای شي او په ټولنه کې نه یوازې د دې ظلم خلاف غږ پورته کړي، بلکې حکومتونه هم په دې مجبوره کړي چې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته په وخت او سخت سزاوي ورکړل شي.
مطبوعات وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې د ځوانانو یو غورځنګ د منظور پښتین په مشرۍ کې د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکه پیل کړی دی. دغه ځوانان د ریاستي ادارو نه غوښتنه کوي چې د پښتنو پر سیمه د امن راوستل شي. بلخوا ډیپلوماټ لیکي د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د طالبانو په اړه د خپل هیواد په پالیسۍ کې مهم بدلون راوستي دي. د دواړو مقالو مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. وال سټریټ په خپل یو لیکنه کې وایي د پښتون اشغورن غورزنګ یا پښتون تحفظ موومنت په نوم د ځوانانو یو ډله د پاکستان د ریاستي دارونو د خپل جایزو حقونو غوښتنه کوي. دغه تحریک چې مشري منظور پښتین کوي د هغه ځوان دی چې د پښتنو د حقونو لپاره راپورته شوی دی. وایي چې په دغه هیواد کې د پښتنو وژنه روانه ده. وال سټریټ لیکي د بنو په اډیټوریم هال کې د پښتین د وینا لپاره د 300 کسانو بندوبست شوی وو، خو دغه بیا د زرو زیات شو. ډیرو خلکو یې وینا په فیسبوک نیخ پنی خبره کړه. هغه دغه وخت ول ته 2004 کال راهیسې د دوی پر خاوره د ترهګری او ویرې خورولو په نوم جګړه روانه ده. دغه غورزنګ وایي چې د پښتنو پر خاوره کافی جګړه وشوه او د پاکستان پر پوځ او امنیتي ادارو تور لګوي چې د خلکو په وژلو او لادرکه کولو کې لاس لري او پښتانه پر امنیتي پوستو زورول کیږي، خو بیا پوځ او امنیتي ادارې دغه تورونه رتوي. دغه ډله دا هم وایي د پاکستان امنیتي ادارې د ځینو جهادي او وسلوالو ډلو مرسته کوي او دغه بیا په افغانستان کې هم جنگيږي. ورسپانه لیکي د دغه تحریک مشران وایي چې د امن کمیټیانو په نوم د امنیتي ادارو لخوا ځینې وسلوال بیا قبایلی سیمو ته راوستل کیږي چې دغه په سیمه کې نامني خوروي. په پاکستان کې پرواستن کې دی یو مشکل او خطرناک کار دی. خو پښتین امنیتي ادارو ته نیخ پنیغه په خپل ویناو کې ویلي چې پښتنو ته د هیواد د نورو خلکو غوندې حقونه ورکړل شي، او دغه تحریک ټول پلویان هم د پښتین د خبرو مرسته کوي او په ټولنیزو سنوی خوروی. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي لکه لنه چې په 2010 کال کې په سعودي عرب کې محمد بن سلمان ولی عهد شوی دی، ته دغه هیواد د طالبانو په اړه په پالیسۍ کې یو ښکاره بدلون راغلی. سعودي عرب پر هغو هیوادونو اوس خپل تنقید زیات کړی دی چې وسوالو طالبانو سره په سناسه شکل کې مرسته کوي. مجله لیکي سعودي دا بدلون له امریکا سره د نږدې او تعلقاتو جوړولو په خاطر پورته کړی دی. سعودي عرب نه یوازې دا چې د دغو هیوادونو په اړه اوس څرګنده خبرې کوي، بلکې په طالبانو کې د فرق خبره هم واضحه کوي. یو هغه چې په افغانستان کې سولې او خبرو ته کینی او د ولسمشر اشرف غنی واکمنی، او دویم هغه چې دغه کار نه کوي او د تشدد لار خپلوي. محمد بن سلمان د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سره په خبرو کې ویلي باید هغو طالب مشرانو ته خوندي ځایونه ورکړل شي چې له افغان حکومت سره خبرو ته تیار دي. مجله لیکي تمه ده کابل د ریاض او واشنگتن د هغه پلان مرسته وکړي چې پکې د طالبانو د ویشلو او هغو ډلو سره د مرستو خبره شامل ده کوم چې د خبرو او مذاکراتو لار خپلوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د فرانس پولیس وای پولیسو 13 شپه هغه تن اوجو چې د پیرس خار د غنی غونې په یو کوڅه کې په خلکو د چړو گزارونه وکړل. ولسمشر ایمانوئل مخوا ویلی پولیس ډیر زر د پیښې ځای ته رسیدلی چې د یی د مړانې ستاینه کوي. په دغه پیښه کې یو تن وجل شو او څلور نور جوبل شو دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. په پیرس کې پولیسو هغه تن وجلې چې د خالی په شپه یو تن د چړو په گزارونو اوجه او څلور نور یې جوبل کړل. رویټرز لیکي د حمله کوونکي مور او پلار پولیسو د نورو پلټنو لپاره نیولې دي. د پولیسو تر مخه دغه حمله کوونکي په 1999 کال کې زیږیدلی و او تعلق یې د چشنیا سره دی. د فرانس دفاع وزیر جیرارد کولوم وایي په دغه پیښه کې جوبل کسان د درملنې لاندې دي او اوس یې حالت د خطرې نه بهر دی. په اروپایي ټولنه کې فرانس یو په هغو هیوادونو کې دی چې د وروستیو نامنیو د زیاترو پیښو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د 2015 کال وروسته په دغه هیواد کې 240 کسان وژل شوي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوا د دغه پیښې وروسته ویلي دوی به خپل دښمن ته د هیواد یو انچ ځای ورنکړي او له ماتې سره به یې مخامخه وي. دغه پیښه د پیرس ښار په هغه ځای کې شوې ده چېرته چې د سیلانیانو زیاته ګڼه وي. اسوسییټډ پریس لیکي د دغه پیښې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د فرانس وزیر اعظم ویلي د حمله نه لسلح منٹ ورست پولیس و حملہ کون کے پڑز اوا جو چھ داخائی دا پیرس پولیس اڈیر زر دا پیخ زیتا ورسی دل دا پیخ یو اینی شاہد ایسوشیٹڈ خبری جانس توائی دوی اولی دل چھ دیو تن چھاڑ پلاستا و پوزینو کسانو دا حملے کولو کوشش کبی خود دیر زر حقا دا پولیس و لخوا اوجل شو پا فرانس کی دا 2015 کال ورست پولیس او نور امنیتی اسکر پلارو کسو مارکیٹونو او بازارونو کے دا امنیت اٹنگ ساتلو پا غرض لیدل کی گی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو د پاکستان فوج وای په کوم ځایونو کې چې امن راغلی هلته له چک پوسټونو وزي او واکې ځایي ملکي انتظامی ته سپاري. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په احتجاجونو کې هم پر پوځي چک پوسټونو د نیوکو په ترڅ کې غوښتنه کیږي چې له خلکو سره دې سم سلوک وشي. خو د پوځ یو پخوانی افسر په نظر جنرال قمر جاوید باجوا دا اعلان د مظاهرو په فشار کې نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواښ ناورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د فوج د لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې ویل شوی چې له وسلوالو پاکو کړو سیمو انتظام به ملکی حکومت ته سپارل کیږي. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د فوج مشر په پینډه کې پرون د فارمیشن کمانډرانو په نامه کلنۍ غونډه ته وینا کې د امنیتي چیلنجونو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د هغو ځایونو نمونه نه دی اخیستل شوی چې ځایي انتظامی ته به سپارل کیږي. د یادونې دا چې د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ پر ریاست فشار راوړی چې پوز دی په قبایلي سیمو کې پر چک پوسټونو د خلکو سره زیاتی نه کوي او کرفیو یا ګرزبندیزونه دی ختم کړي. بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي پاکستان پوز له تیرو دوو کلونو راهیسې دا اراده درلوده چې له وسلوالو پاکې شوې سیمې ځایي انتظامی ته وسپاري. هغه ادعا کوي چې د جنرال باجوا وروستی بیان د کوم فشار له مخې نه دی. دا پاکستان فوج د اپریل په لسما د خیبر پختونخوا په کوزه او بر دیر کې د امنیتی چیک پوسټونو واک ولسی انتظامی ته سپارلې و او د نورو هغو سپارلو ژمنه یې هم کړې وه. د پاکستان فوج دا مهال په بیلابیلو قبایلي سیمو کې میشته دی. د عامه اړیکو ادارې ISPR یې که څه هم وخت په وخت ادعا کړې چې له 90% څخه ډېره خاوره یې له ترهګرو خلاصه کړې، خو زیاتوي چې لا هم امنیتي چیلنجونه ختم شوي نه دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
په یونی م بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو پرون په کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د 12 مې په حواله جلسې وکړې. د 2001 کال په 12 مې د پخوانی چیف جسټس افتخار چودري د بحالۍ په لړ کې په لارو په بریدونو کې د سیاسي ګوندونو له 500 زیات کارکونکي وژل شوي وو. په پرونی جلسه کې بلاول بټو زرداری د لادرکو کسانو په اړه وویل چې باید د لادرکو کسانو په اړه معلومات د دوی کورنیو ته وړاندې کړل شي. عمران خان بیا په خپله جلسه کې په مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند درغلیو تورونه ولګول. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي ګوند یې تل د انصاف لپاره غږ پورته کړی او قربانۍ یې ورکړي دي. نوموړي 13 ورځ په کراچۍ کې یوې ولسي جلسې ته وینا کوله. په دغه موقع بلاول بټو د 2001 کال په 12 مې د پخواني چیف جسټس افتخار چودري د بحالۍ په لړ کې د لاریون پر مهال د وژل شوو کسانو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه
اور ان کے اہل خانہ دربدار ہیں
په ټول هیواد کې په سلګونو خلک لا درک دي او کورنۍ یې در په در ګرځي. ماته نه ده معلومات چې څوک ګناګار دي او څوک بې ګنا، خو ریاست به له وګړو سره د آئین او قانون لاندې رویه کوي. که خلکو ته انصاف نشي ورکولی نو د زغم امتحان یې ما اخلي. موږ د بې ګنا او لا درکه خلکو له کورنۍ سره یو او یوازې نه پرېږدو. بلاول بٹو په دغه موقع ویل تحریک انصاف نه پخپله کارکردگی خود لشی او نه نور ګوندونه کار ته پریږدي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم په کراچۍ کې یو بلسی جلسه وکړه او په دغه موقع د وینا پر مهال ویل چې مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي واکمنۍ ته د بلس د ژوند ښه کولو لپاره نه بلکې د درغلیو لپاره رسیدل غواړي. نوموړي زیاته کړه
چې ترسو
مونږ په درغلیو او بډو رشوتونو قابو نوی موندلې د نیب په سیر ادارې مو نوی مضبوطی کړي تر هغې دا ملک ترقی نشي کولی. په نیب باندې هم نن سبا ډېرې نیوکې روانې دي. نیب چې په سند صوبه کې څوک رانیسي نو زرداری چیغې کړي چې جمهوریت په خطر کې دی. هلته که په پنجاب کې د چا پر ضد کاروایی کوي نو شریف خاندان په چغو سر شي چې جمهوریت له خطر سره مخ شو. هلته په کراچۍ کې د 12 مئی سانحې په لړ کې عوامي نېشنل ګوند هم یوه جلسه کړې چې پکې د دې ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهی سید وویل په دغه ورځ وجل شوو کسانو کې د دوی د ګوند یو شمېر غړي هم شامل وو، خو تر اوسه د عدلیې په شمول یو حکومت هم د دغې سانحې آزادانه تحقیقات او متاثرینو ته یې انصاف ورنکړل شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د مئی له 8 نه تر 12 په ټوله نړۍ کې د وسلو ضد اونۍ لمانځل کیږي او په دې ترڅ کې خلکو ته دا شعور ورکول کیږي چې خپلو بچو ته د ټوپک پر ځای علم او هنر ورکړي. په پېښور پرس کلب کې ځینې غیر دولتي موسسو د غونۍ د قلم سره مینا او ټوپک څخه د کرکې تر عنوان لاندې ولمانځله. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ظفر خان نور.
د خالی په ورځ په ترسره شوې دغه دستوره کې د مدني ټولنو استازو او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو کسانو برخه لرله. د یادې دستورې جوړونکي قمر نسیم د خالی پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې د نړۍ ګڼ شمېر وګړو او په ځانګړې توګه پښتنو ته ټوپک، بارودو او وسلو څخه ډېر زیان اوښتی دی او باید د ټوپک نه د کرکې او قلم سره د مینې په اړه شعور په خلکو کې عام کړل شي. قمر نسیم زیاته کړه چې د وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د وسلې د استعمال او د دې د اجازتنامې په هکله قانون نور هم سخت کړل شي.
کم گن لاس دی هغه سختول غواړي او دا کم پولیس او نور چې دی پرمټي ورکوي مونږ ګورو هغه هم معاشره کې یو مسله دا کم با اثر یا سیاسي شخصیتي هغه ته یو یو دوه دوه پنځه پنځه پرمټي هغه لور کی هغه لایسنس اخلي نه او دغه پرمټ په بنیاد باندې ممنوع بور هتیار چې کم دی هغه ګرځي.
دستورې ته وینا کوونکو په دې خبره ټینګار کوو چې د ټوپک او وسلو استعمال او په کور او نورو ځایونو کې د دې موجودګي پر ماشومانو بد اغېز کوي او په کار ده چې ماشومان د دې څخه لرې وساتل شي او دغه شان د لوب لپاره په کاریدونکو نقلي وسلو هم پوره پوره بندیز ولګول شي. دستوره کې موجود د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو یو تنظیم مشر عمران ټکر مشال رډیو ته وویل
د ودونو د خوشحالو په موقع باندې چې کوم هوایی فایرنګ کیږي نو د هغې په وجه باندې د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر زیات اثرات هم پرېوځي او یو اثر پکې دغه هم دی چې هغه دغه هم ویني چې آیا دی کې به یو خاص قسم مذهبي یا فایده وي نو هغې هم دغه طرف ته تجسس پیدا کیږي چې زه هم ولې نه چې دا چیز استعمال کوم نو دغه هم یو منفی اثر دی.
نوموړي زیاته کړه چې وسله باید یوازې د پوز او پولیسو سره وي او عامو وګړو د ساتنې او خوندیتوب لپاره باید داسې ګامونه پورته شي چې د ځان ساتنې او تحفظ لپاره ټوپک ته ضرورت پاتې نشي. د دستوري ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د تیر کال په څیر دی راتلونکي کال اختر کې هم د لوبو لپاره په استعمالیدونکو نقلي وسلو او هوایي ډزو کولو باندې حکومت پوره پوره بندیز ولګوي. د دستوري وینا کوونکو د ماشومانو په میندو او پلرونو هم غږ وکړ چې د اخترونو پر مهال دې د ماشومانو د لوبو لپاره نقلي وسلې نه بلکې د لوبو نور څیزونه واخلي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د مشال تر سنگ سے اوریدونکو ته پاکستان الیکشن کمیشن پر راتلونکو عام انتخاباتو کې د خزو د برابرۍ ونډې باوري کولو په خاطر ګامونه اخیستي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونه پابند ګرځولې دي چې د روان کال په عام انتخاباتو کې به خپلو خزینه غړو ته نمائندګي ورکوي او لږ تر لږه 15% ټکټونه به ورته ورکوي. د دې سربیره دا هم ویل شوي چې په هغو حلقو کې چې د خزو رای اچونه تر 10% کمه وي هغلته به الیکشن باطل وګرځول شي او واپس په پرې انتخابات کیږي. دا چې په پاکستان کې خزینه سیاسي فعال او د خزو د حقونو لپاره کارکونکي دې فیصلې ته څنګه ګوري تفصیل یې د ملیحا مرزا تناور.
د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 کال عامو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونه خپلو خزینه نمائندګانو ته په لږ تر لږه 15% ټکټ ورکولو پابند ګرځولې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویان الطاف احمد د خالی پورز مشال ریډیو ته ویل دا د کمیشن فیصله نه ده بلکې د قانون برخه ده چې دا ډول خزي هم په سیاسي عمل کې پوره برخه منی شي.
الیکشن نمک کی دا الیکٹورل ریفارم کمیٹی جوڑا شروع ہوا ہوئی الیکشنز ایک 2017 کم سے زیادہ قوانین اگر ٹول ریپل کا نئے قانونی راوس کو یونیفائی دار حالا الیکشنز ایک 2017 پاگے کے سیکشن 208 چکم دے اگر الیکشنز ایکٹ وائی پر سیاسی گندون کے بعد چکلا دوی دا پارٹائی ٹکٹون ڈسٹریبیوشن کئی دا جنرل الیکشن دا پارا نو دا جنرل سیٹس دا الیکشن دا پارا باہم پٹول صوبہ کومی سملائیں اور صوبہ
حق ملاوشی گندنو کتغنو لگے دو نو پارٹیاں ضرور اس تخزو لپارا سٹریٹیجی جوڑوی.
خبر او چې سیاسي ګوندونه د څنګه مخه توري ډېر کم خدمتونه لیدلي خاص کر په پښتون پاپا سیمه کې چې په جنرال کې ټول باندې سیاسي ګوندونه انکرېج کړی دي. ول زموږ چې څنګه ماحول دي څنګه معاشره ده څنګه سیاسي نظام له نوغي کې یو خزه د پاره په جنرال کې الیکشن کول اسم ډېر ګران ده. په بهر حال یو خوشاین د خبره اوس ګور چې زموږ سیاسي پاټه ټول کم لحاظ باندې دا خبر اخلي.
بلخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په دیر کې د مقامی مشرانو په فیصله خزی له ووټ اچولو نامه نکړل شوی وی چې روسته انتخاباتي کمیشن هلته نتیجې باطلې وګرځولې. الطاف احمد وایي د خزو د ووټ یقیني کولو لپاره په انتخاباتي حلقو کې د خزو رای اچونه لږ تر لږه 10% لازمی ګرځول شوی او چرته چې داسې نه وي نو هلته به نتیجه باطل ګرځول کیږي.
الیکشن کمیشن اس مشن چې الیکشنز نه چې صرف فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ وشي بلکې انکلوسیو وشي چې پاتې کې زمونږ خزم هم دومره ایسا واچي څومره چې زمونږ ایسا رسړو دا او دارنګي چې په کومو علاقو کې صدا سي ټیکس وشو دا به صرف الیکشن رول کوي بلکې داغي خلکو خلاف چې دا ټیکس کړی دی داغي خلاف به اوفنسیو دا به کریمینل اوفنسي په دې باندې به
پدیر کې یو خزینه فعال شاد بیگم وای اوس پکار دا چې سیاسي ګوندونه خپل زور روش پریږدي او د خزو د سیاسي شرکت ملاتړ وکړي.
کم پارٹیاں کی ونجا تا ترقی پسند وئی او کم پارٹیاں تے چ خلق وئی چ دی لکا ترقی پسند نه دی د خزو حوالے سره صرف اغوی مخالف تی نظام په خیال دا سوچ ذکر دی تھی چې د دیر په تاریخ کې ترنه نه پوری ایون د ترقی افتل چې کم سیاسی پارٹیاں نه دی او د دی لیڈرشپ ایون د خزو پلاس کې دی اغوی هم تدسی اقدامات نه دی کړی بلکې الٹا اغه همیشه د دیسی معاهدو ملګری پاتې شوی دی چې او د خزو سیاسی چکم شرکت ته دغه خلاف اغوی کارونه کړی دی.
د خزو حقونو لپاره کارکونکي په بیا بیا وایي چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو نمائندګي او رای اچونه یقیني کړل شي. الطاف احمد وایي د پاکستان الیکشن کمیشن تر انتخاباتو مخکې د ښځو په حواله ډیر کارونه کړي دي. نوموړی وایي د پاکستان د 103 هغو ضلعو سروې کړي چې پکې د ښځو ووټونه کم وي او یا ډېرې کمې ښځې پکې رجسټر وي. نو هغې ته په کتو یې د مدني ټولنو او نادرا سره په ګډه ګامونه اخیستي دي چې پکې په بیړني توګه د ښځو رجسټریشن کول او د دوی د کارکوونکو کور په کور ورتګ شامل دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د لوګر ولایت اوسیدونکو د کابل لوګر د دویم سړک جوړولو ته خوشاله دي او هیله لري چې همدا سړک د خوست نه تر غلام خان او غزول شي. دوی وایي چې دا سړک جوړ شي نو په دې باندې د لوګر پکتیا او خوست پرتو خلکو ته به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ډیره ګټه ورسیږي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الو خیل نورو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او چارواکي د کابل لوګر د دویم سړک د جوړولو چارو ته خوشاله دي او هیله څرګندوي چې یا سړک به پراتلونکي کې د خوست له غلام خان بندر سره ونښلول شي. دوی وایي د نوي سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د ګاډو ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښې راکمې شي، بلکې ترڅنګ به یې د دې لارې په اوږدو کې سوداګري پرمختګ وکړي او د خلکو د اقتصادي ژوند په ښه کولو کې به ګټور تمام شي. د لوګر یو تن مدني فعال صالح محمد په دې اړه مشال راډیو ته وایي:
موږ دې ته ډېر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي، تجارت په دې باندې روان شي چې په دې سره د دې منطقې خلک د لوګر پکتیا خوست دا ټول یعنی په اقتصادي لحاظ باندې ډېر زر پیشرفت او ترقی کوي. علاوه له دې نه که دا سړک د موږ دولینه شي، په دولینه داغه کې د اکسیډنټونو د ټکرو د دغه مخه نیول کیږي، موږ دې ته ډېر خوشاله یو.
د لوګر یو بل تن اوسیدونکی ګلرحمان د کابل لوګر د دویم سړک د ارزښت په تړه وایي:
دا دوهم سړک خو د لوګر د خلکو لپاره د لوی پکتیا او بالخصوص د ترخوست پورې د خلکو لپاره یو ډیر لوی سہولت ده او دا یو بیړنۍ ضرورت ده د خلکو لپاره، چون په دې سړک باندې ډیر زیات ازدحام او ډیر زیات حادثات رامنځته کیږي. د دې سړک جوړولو سره به د موټرو ازدحام او د خلکو دا ضرورت چې اوس د سړک لپاره دا به یو حد پورې د خلکو هغه مشکل ده حل کی.
د لوګر د ټولګټو چار رئیس عبدالولی رئیس خیل وایي چې د کابل د چهار آسیاب ولسوالۍ څخه لوګر ته جوړېدونکی دویم سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري او 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت کیږي، د اولې برخې چارې بشپړې شوي او په دویمه برخه هم کار روان دی.
لومړی لاټ تقریبا وخت په خلاصېدو ده، 80% کاري مخته تللی، دوم لاټ کاري 10% کار مخته تللی، د دواړو مجموعه 50 کیلومتره ده.
بلخوا د لوګر والی انور خان اسحقزی وایي چې د کابل لوګر د نوي دویم سړک د کار کیفیت ته به ډیره پاملرنه وکړي.
موږ باید د کار په کیفیت باندې ډیر کوشش وکړو. ما مسلکي کسان تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هر ورځ نه پیدا کیږي، نه هر ورځ موږ سړکان جوړولی شو، او د هغو موټرانو څخه چې بلند تاج موټران وي درانه یې بار وي، هغوی ته په هیڅ صورت باید موږ اجازه ورنکړو چې جوړ شوي سړکان خراب شي.
د چارو کتونکو ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې له کابل سربیره د لوګر او پکتیا سره د کندهار د لوی لارې نخلول او د غلام خان بندر سره د دې لارې په وصل کېدو به په دې سیمه کې سوداګري لا پراخه شي او پر کابل به د باروړونکو ګاډو د ګڼه ګوڼې په کمولو کې هم مهم رول ولري. عبدالولی وکیل هیله څرګندوي چې د سویل ختیځ زون پر امتداد نوي سړکونه به د افغانستان د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبته اغیزه ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده. د یاد غورزنګ مشران وایي په دې جلسه کې د ګډون لپاره د غورزنګ د مشهر منظور پښتین د ورتګ د مخنیوي هڅې روانې دي. بلخوا پوز وای له دوی سره خبرو او پر غوښتنو یې غور کولو ته تیار دي، خو ځینې شعارونه یې د منلو وړ نه دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن د هدفي وژنو خلاف مظاهره روانه ده چې پکې په لسګونو خلکو برخه اخیستې. هلته د پولیټیکل انتظامی یو ځای چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي په دې اړه یې له مشرانو سره جرګه روانه ده. په میرالی او میرامشا کې تیره شپه په دریو بیلابیلو پیښو کې نامعلومو وسلوالو درې مقامي کسان په کورونو کې دننه وجلی دي. په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې پرون د سخت توپان او بارانونو له وجې لږ تر لږه 14 کسان مړه او ګڼ شمېر نور جوبل شوي دي. په دغو بارانونو او توپانونو کې تر ټولو زیاته باجوړ ایجنسی متاثره شوې چې پکې 9 کسان مړه شوي. نن د سوابۍ په زیاده کې د مشال خان د ترین په مناسبت غونډه روانه ده چې پکې له بیلابیلو سیمو ورغلي سیاسي او مدني فعالان برخه اخلي. مشال خان تیر کال د اپریل په 14 په یاد پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرجن زده کوونکو وجلې وو، خو وروسته ثابته شوه چې نوموړي د مذهب سپکاوي نه و کړی. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي نن په جلال آباد کې د مستوفیات یا مالی چارو د دفتر په ودانۍ برید پای ته رسیدلی چې پکې 9 کسان وژل شوي او 150 زیات جوبل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده اخیستې. د ایران یو عدالت اتو کسانو ته د داعش له ترهګرو بریدونو سره په تړاو د مرګ سزا اورولې ده. په 2019 کال جون کې په پارلیمان او د آیت الله روح الله خمینی په یادګار تر سره شو دغه ترهګرو بریدونو کې 13 کسان وژل شوي وو. او پولیس وایي چې د انډونیشیا سورابیا سیمې په دریو کلیساو کې 14 نه کسان وژلي او 30 جوبل کړي دي. د دغه بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خندا اسد د خبرونو بیان منور شاه او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.